د سهار لس بجې شوې. احمد شیبریم دا سجی رډو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې وړاندې پروان ته ځو او هلته مو د سیل له امله د ځپل شویو خلکو له حاله خبرو. د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر هر څه مخکې خبرونه. سیلونو په افغانستان کې لږ تر لږه 1450 تنه وشلي. اشرف غنی د فرانسې له جمهور رئیس سره پر افغان سوله خبرې وکړې او ټاکل شوې ده چې نن په برلین کې د کورونا ویروس د بندیزونو پر ضد لاریونونه وشي. د خبرونو تفصیل پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وایي چې په پروان کې د سیلونو له امله د ژغورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو ودانیو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. جیلانی ازادي راډیو ته وویل چې په کاپیسا میدان وردک او نورو ولایتونو کې د پلټنې عملیات پای ته رسیدلی دي. غلام بهاودین جیلانی د سیلونو له امله د سر د اوښتو زیانونو په اړه وویل: دیوی 1450 تنه شهیدان لرو، خداش میره د بدلیدو په حال کې ده او 23 تنه ټپیان شوی دي. په کابل، پروان، کاپیسا، پنشیر او میدان وردک کې د سیلونو له کبله خلکو ته د سر زیان اوښته، خو په نورو ولایتونو کې لکه بامیان، نورستان، لوګر، پکتیا او خوست کې یوازې مالی زیان اړولی دی. بلورته په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې تر ماموریت ویلي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره مهم مواد رسولې دي. ناټو په خپل ویب پاڼه کې څرګندوي چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره یې په ګډه هڅې پیل کړې دي چې د سیلونو له کبله له ویجاړو شویو ودانیو خلک راوباسي او تخریب شوي سیمې پاکې کړي. ناټو وایي چې ځواکونو یې خلکو ته خواړه، د څښاک اوبه، د ځان پاکولو ځانګړي مواد او کمپلې ورکړي دي. د فرانسې ولسمشر ویلي وخت را رسیدلی چې طالبان اوربند اعلان کړي او د سولې لپاره کړي ژمنې عملي کړي. د افغانستان او فرانسې ولسمشرانو پرون په ټلیفون خبرې وکړي. د ارد خبر پاڼې په حواله اشرف غنی او ایمانوئل مکرون په افغانستان کې د سولې پر بهیر او د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشی کېدو په اړه غږېدلی دي. د هغوی د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په خبر پاڼه کې د ایمانوئل مکرون په وینا راغلی دي چې د افغانستان دولت د سولې د خبرو د پیل لپاره خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي او اوس د طالبانو وار دی چې د اوربند له اعلانولو سره سولې ته خپل تعهد پر ځای کړي. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان په یو شمېر سیمو کې پرون 15 وه چې پرله پسې بارانونه ورېدل. یوه له هغو سیمو چې ډېره ځپل شوې ده کراچی ده. په دې ښار کې خبریال محمد حنیف هغو سیمو ته اشاره کوي چې ډېرې اغېزمنې شوي.
د ملیر سیمه چې کومه ده هغه زیاته متاثره ده. دغ رنګې د لیاري ندی خواشا چې کوم علاقې دي هغه سیمانی ټاون سینټرل چې کوم ضلع ویل کېږي هغه او دغ رنګې ویسټ کوم دغه د ضلع هغه په دې علاوه هغه کچا بادیانې کوم چې په هرې ضلع کې موجود دي.
وسلوشتنه د کراچی په شار کې او لشتر لشه شپاره سنب خیبر پښتونخوا کې د دې ورشتونو قربانیان دي. ټاکل شوی ده چې نن په برلین کې د کورونا ویروس له امله د بندیزونو پر ضد مظاهره وشي. پر دې مظاهره مخکې بندیز لګول شوی و، خو نن سهار محکمې خپل مخکنی پریکړه بدله کړه. د محکمې یو ویاند ویل چې مظاهره چاندې مظاهره وکړي خو باید له یو بل روغتیایي فاصله مراعت کړي. محکمې د لاریون اجازه هم ورکړه خو لارې ور بدله کړه او ویل چې باید په پراخو سړکونو وشي. چارواکو روانه میاشت په ورته اعتراضي غونډې بندیز ولګاوه ځکه چې برخوالو یې ماسکونه نه لرل او له یو بل یې د کورونا لپاره فاصله نه و مراعت کړې. په برلین کې د پولیسو مشر وایي چې شایي تر 1.5 لک پورې کسان په دې مظاهرې او لاریون کې برخه واخلي. په جرمني کې 2.2 لک کسان په کورونا اخته شوي دي. تمه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ نن په لویزیانا او ټکساس کې هغه سیمو ته ورشي چې د لورا په نوم توپان ځپلې دي. د اګست په 28مه د 4 درجو توپان په دې سیمو کې لږ تر لږه 14 تنه ووژل، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړل او په سلګونو زره کسان یې له برېښنا او د څښاک له اوبو بې برخې کړل. په بیلاروس کې نږدې 50 خبریالان نیول شوي دي. په هغوی کې شپږ د ازادي اروپا ازادي راډیو د بیلاروس د برخې کارکوونکي دي. د بیلاروس حکومت پر هغو خبریالانو د کار کړي تنګ کړي ده چې د لوکاشنکا د واکمنۍ پر ضد د روانو مظاهرو له بهیره خبرونه او راپورونه خپروي. په بیلاروس کې د اگست په 9مه د جمهوری ریاست انتخابات وشول او ناس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د بلې څلور کلنې دورې ګټونکی اعلان شو. له هغه راهیسې خلک په ټاکنو کې د درغلۍ پر ضد مظاهرې کوي. د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د اگست په 28مه تر 216 زیات مظاهرچان ونیول شول. په بیلاروس کې د ژورنالیستانو ټولنې ویلي چې ډېر خبریالان چې نیول شوي وو پولیسو یې اسناد کتلي او بیرته یې خوشي کړي دي. د آزادې اروپا ازادي راډیو خبریالان هم تر لنډې مودې توقیف وروسته خوشي شوي دي. بل لور ته د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بیلاروس کې پر شل لوړ رتبه چارواکو چې په وروستیو ټاکنو کې د درغلۍ تور ورباندې لګېدلی بندیزونه ولګول. په دې کسانو کې هغه چارواکي هم شامل دي چې د مظاهرچیانو په ځپلو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برلین کې غونډه وکړه. اساجی رډو په منسنی سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. لکه څنګه چې موږ مخکې له تاسو سره ژمنه وکړه د خبرونه په پیل کې پروان ته ورسو د راپورونو په برخه کې ل پروانه د اساجی رډو خبريال احمد حنایش په ټلیفون را سره دی. حنایش سپ ستاسو تازه معلومات څه دي چې د سیلون ول عمله په پروان کې تلفات څو ته رسیدلی؟
سلام علیکم جناب شبرسک. د دې انا په دې حق له ارقام دواره خان دې ځینې مرابې وایي چې د سلند ډېر دی خو تر اوسه چې او زخمیان درې سوه دی درې. خو اوس د اصلي مرابې سرچینې چې حکومت محلي د پروان دی هغوی وایي چې یو سلو لس تن کسان تر اوسه جسدونه را پیدا شوي ده او یو سلو دېرش زخمیان دی.
هنریش سب تیره شپه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاوالدین چایلانی ازادي رډو ته ویلي وو چې په ټول افغانستان کې 240 تنه او بخښي 1455 تنه وشل شوي دي او 240 تنه ټپیان شوي دي. کوم ارقام چې تاسو اوس یوازې د پروان په برخه کې وایست د ټپیانو شمیر خو دغه تاسو زیات یادوي او دغه 110 تنه چې د پروان چارواکو ویلي دي دا نو رسمي ارقام دي.
باندې بار تناقض چې تاسو اګلمو د پروان چارواکو سره هم شریک وکړ او د رسیدګي په حوادثو کې د چارو وزیر سره هغه وایي چې د پروان حکومت هغه جسدونه چې وباسي او تر سره کوي د صاحب تامینه غواړي ارقام د جمعتي خو لیکن د هغه د رسیدګي د حوادثو وزارت د پیشبینی کړی وای په دې خاطر چې ځینې جسدونه په واورو لاندې دي د اوارو لاندې دي هغه ته پیشبینی کړی وو. هغه وای دا یو تناقض نشته لکه هغه دی د خپل فرق کوي د هغه د وزارت کار او د هغه د کومه محلي حکومت پروان حکومت.
بله د غوسمناتړ ماموریت د ناټو د غوسمناتړ ماموریت ویلي دي چې په پروان کې خلکو ته یو مقدار خواړه د تراکو به د ځان پاکولو ځانګړي مواد او کمپلې رسولې دي. د امراستو په ارتباط د افغانستان حکومت هم ویلي دي چې ځینې امراستي شي دي. له خلکو سره چې تاسو خبرې کړې دي په پروان کې څنګه دوی ته امراست رسیدل؟
په دې اړه خلکو ډیره شکایت لري او د دې شکایت دا دي چې تر اوسه هیڅ کوم هغه سم کومکونه مرسته پکې هغه ته نه رسیدلی په دې خاطر چې ځینې کورنۍ چې د مخبل ماتم ناستې دي په دې خاطر چې د هغوی جسدونه تر اوارو لاندې دي او کومکونه سم نه رسیدلی. ځینې نهادونه ځینې تجار خلکو او خیر کسان چې هلته په پران کې راځي او مرسته کوي هغه ډېره بېنظمه دی ځکه چې په دولتي چوکاټ نه ده هغوی ډېره بېنظمه دي. خو دولتي چارواکو وایي په دې خاطر دا ستونزه تر اوسه پاتې ده په دې خاطر چې سروې تمام شوی نه ده. در حالې دا په دغه اوسه څلورم ورځ د فاجعه دی چې اوس دی نو تر اوسه په دې خاطر دا ستونزه موجوده ده. په دې اړه شکایت هم د خلکو او د پرشو کسان ډېر دی په دې خاطر چې او حکومت وايي چې د هغه سروې را تکمیل شوی نه ده تر اوسه.
بله هنریش په کڅه هم ځین راپورونه وایي چې په کاپیسا او پنشیر کې چې د دې سیمو راپورونه هم تاسو ورکوي. په دې دوه ولایتونو کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی دی او هلته د مالی تاوانونه رسیدلی دي، خو د سر تاوان نه دی رسیدلی. په دغه دوه ولایتونو کې ستاسو معلومات څه دي؟
په کاپیسا کې لکه د پنجشیر نه ډېر ځل شوي کسان ډېر دي او د هغوی عملیات را ختم شوی دی، په دې خاطر چې شل کسان په کاپیسا کې وژل شوي وو او په پنجشیر کې درې کسان وو. دلته عملیات ډېر وخت نه نیسي او ځینې لارونه بند دي، په دې خاطر د حکومت پنجشیر حکومت او د کاپیسا حکومت د خلکو ستونزې را توجه کوي او دا ستونزه ان شاء الله به حل کیږي. خو مګر په پروان کې فرق کوي، دلته ډیره غټه فاجعه ده. تر اوسه هم ډیره د شهر د سیمه کاملا د چیرې بدل شوی ده، کاملا تغییر کړی ده، ډیره بد وضعیت دی، ډیره تر اوسه هم ډیره بد حالت دی.
مننه هنائش صاحب. دا ازادي راډیو خبریال احمد هنائش له پروان و چې تاسو ته د پروان د سیلونو په اړه تازه معلومات ترکول. د پوینا چې چارواکو ورته ویلي دي تر اوسه په پروان کې د سیلونو د قربانیانو شمیر 110 تر رسیدلی دی او شاوخوا 300 تن نور ټپیان شوي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځني سپ دولس شپږنی بي پټول افغانستان کې اوري. کابل رسپانو نن کوم موضوعات څېړلې دي؟ ناجو صافي کتنه ورته کوي.
هرڅه سوب رسپانې د څولې په تړاو ورسېو سرګندونو ته په اشاره لیکلي د دې پروسې په تړاو معلومات په صادقانه ډول نه شریکيږي. وړاندې په حکومت او طالبانو هم نیوکه شوې چې د څولې د خبرو اترو د ځانډې دوه لاملونه له خلکو سره نه دي شریک کړي او د سرمقال لیکونکو په خبره دا لامل شوې چې اندېښنې ورستر بلې زیات شي. د سرمقال لیکونکو په وینا دواړه لوري بیلابیل نظرونه مطرح کوي او خلک هم لیوالتیا لري چې دقیق او پرځای معلومات ورسره شریک شي. لیکوال وړاندیز کړی چې د دغو ابهاماتو د ختمېدو او راتلونکي ته د خلکو د هیله مندۍ لپاره دواړه لوري باید خلکو سره واضح او روښانه خبرې وکړي چې د خلکو اندېښنې پای ته ورسیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې په مسله کې د ځنډ موضوع راخیستې او لیکلي چې طالب ډلې یو ځلې بیا د هیلو خلاف د سولې لپاره د خبرو وخت ځنډولی او په قطر کې د دې ډلې لخوا ویل شوي چې ګنې راتلونکي اونۍ به د سولې لپاره خبرې پیل نه شي. د سرمقال لیکونکي په باور شیر محمد عباس ستانکزی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د مولا برادر په مشرۍ طالب پلاوی له قطر څخه پاکستان ته وربلل شوی وو او دا ځنډ او خنډ د پاکستاني چارواکو او د طالب پلاوی ترمنځ د بندو دروازو تر شا د وروستیو اوغونډو پایله ده. ورځپاڼې ادعا کړې که امریکا څومره هم پاکستان باندې فشار راوړي، خو پاکستان بیا هم په ښکاره پر افغانستان یرغل ته زور ورکړی او شی له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل کیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې په افغان حکومت هم غږ کړی چې د سولې پر ځای باید د پاکستان یرغل په وړاندې ودرېږي او په وینا یې پاکستان په هیڅ ډول په افغانستان کې سوله نه غواړي. د سرمقال لیکونکي په وینا په اصل کې د پاتې 400 خطرناکو زندانیانو د خوشي کولو په بدل کې طالبانو ته د دغو زندانیانو کورنیو میلیونونه ډالر رشوت ورکړی او اوس د دغو بندیانو خوشي کول د پاکستان په امر او فشار د طالبانو ستره غوښتنه ده. او دنیا ورسپانې هم د سولې په مسلې لیکنه کړي. ورسپانې د ولسمشر حامد کرزي وروستیو سرګندونو ته په اشاره لیکلي چې طالبانو پاتې بندیان باید ژر تر ژره آزاد او بین الافغاني خبرې پیل شي. وړاندې راغلي د سولې له اوسني فرصت نه باید ګټه واخیستل شي. په سرمقاله کې همدارنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ وروستۍ هوکړې ته اشاره شوې چې دغه هوکړه بین الافغاني خبرو او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لار پرانیزي. سرمقالې لیکوال ټینګار کړی حکومت باید د طالبانو د پاتې بندیانو په خوشي کولو سره سولې ته زمینه برابره کړي.
د ملي د سرخان پروګرام چې پر اساس یې له 4.5 میلیونه اړو کورنیو سره مرسته کیږي د پنجشنبې په ورځ لاسلیک شو. د دې پروګرام له مخې چې نړیوال بانک یې تمویلوي په افغانستان کې له بېوزلو سره په څه ډول او څومره مرسته کیږي. په دې موضوع نن د ازادي راډیو تر